درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي یو ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په جرم او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په جرم په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو 5 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په عام محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو ستره محکمه له دې وړاندې ویلي چې په تیر 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او 1113 کسان نور د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې سزاوې بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی کچېره د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونه پرون یک شنبه ناوخته له خبريالانو سره په الوتکه کې وکړي. د ترامپ په ټکو کې ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي، د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي. نن هم ورځ ده چې په ایران کې مظاهره روان دي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې امنیتي ځواکونه په مظاهره کوونکو اوخه بهاون کې ګاز کاروي. دا مظاهره چې په ترڅ کې لګ تر لګه 15 کسه وژل شوی، د ایرانی ریال د بیې د بې ساري لوېدو په غبرګون کې په تهران کې پیل او وروسته نورو ښارونو ته وغځېدي. ټاکل شوی چې د وینزویلا پرځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالاتو ته د کوکاینو د قاچاق لوتورونو سره مخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته یوې توقف خونې ته چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده لیږدول شوي. بلورته امریکایي پوځیانو په مادورو د شویو عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لړپوړی امریکایي جنرال ویلي دي چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي دي چې دغه عملیات له 2 میاشتو آمادگی ورسته اجرا شویدی. او د بنگلادیش د کرکټ ملي لوبډله د 2016 کال د کرکټ شل اوریزو جام لپاره هند ته سفر نه کوي. د بنگلادیش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ په خبر پانه کې وویل چې داسې نخ کاری چې په هند کې د بنگلادیش لوبغاړي خوندي وي. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا غوښتي چې د بنگلادیش لوبې د په هند کې ترسره نه کړي. د بنگلادیش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند له کرکټ بورډ او په آی پی ایل سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لخوا د بنگلادیشي لوبغاړي مستفیز الرحمن د لری کېدو په غبرګون کې کړی ده. تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنگلادیش د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ شلوریز نړیوال جام پر روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلادیش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې دي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه ورو. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل.
افغان او پاکستانی سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو موافقه کړې.
دری جلسه دی وای پدینا سکه چې د دوړو هیوادونو ترمن د لارو د پرانستلو په هدف جوړ شوی و. پریکړه وشو چې د دوړو لوري او ترمن شپک کسان باید ټاکل شي او یو کمیټه جوړ شي.
پکتیکا کې د یو خصوصي شرکت لخوا د مریض برېښنا شبکه
ټول پروژه باندې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته او پاکه برېښنا به.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې دی. هغې ویلي دي چې نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلې پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مسأله په تېرو څلورو کلونو کې یوه له ګرمو موضوعاتو څخه وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي چې دا هیواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی او اوسمهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي. افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي،
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نوره هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست جورجت ګاګنیون وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د ژمي د هوا له سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دغه کورنۍ چې کورونه یې د اګست د 1 په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي یې ټول ناروغان شوي او که بیړني مرستې ور ونه رسیږي وضعیت به یې ورځ تر بلې لا خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا درجه له 0 څخه ښکته شوی او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونا ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
زمون کلی کې فقط دو کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم کړ. خپل کورونه ته تللي دي مرته خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه ناڅه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تب او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک کې د اوسېدونکي حسن جان چې د تیر کال د اګست د 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 10 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي. کورونه وران دي او کورونه زمونږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی. که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلې دوسر ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي او زکام بېخي عادي شوی دی ورسره تبې دي ماشومانو باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوی او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشن په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول. شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول. د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسېدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت فدراسیون په دوهم آنلاین ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو د بندو دروازو د پرانستلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانغا نوید ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې غړي به ډېر ژر وټاکل شي او خپله لومړنۍ ناسته به د جلال آباد په ښار کې ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دغه اقدام هرکلی کړی خو سوداګر د لارو د خلاصېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندو لارو د پرانستلو لپاره د هڅو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبري کړي. د دې خونويان جانغا نوید اویل په دیناسه کې چې په انلاین ډول تر سره شو دی وی غړي کمیټې د جوړیدو پریکړه هم وشو. د ریجل سوي په دیناسه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوی او پریکړه وشو چې د دواړو لوريو ترمنځ شپږ کسان به ټوټکل شي او یو کمیټه جوړ شي. همدارنګه پریکړه وشو چې دوی به ډیر شر د جلال آباد په خار کې ناسته وکړي او د لارو د پرانستلو په اړه خپل نظریات او طرحې وړاندې کړي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د یک شنبه پورې تر سره شوه. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو مسؤلینو او سوداګرو برخه اخیستې وه. په اعلامیه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د رئیس سید کریم هاشمی له قوله ویل شوی کچېری د پاکستان حکومت د لارو د پرانستلو صلاحیت د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ته ورکړې وي، د افغانستان لوري هم د دې لارو د پرانستلو لپاره چمتو دي. د اعلامیه له مخې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د فدراسیون رئیس عاطف اکرام شیخ د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل د سوداګرۍ په ځانګړې توګه د پاکستان صادراتو ته زیان رسوونکي بللې ویلي دي چې په لومړي ګام کې به هغو کانټینرونو ته اجازه ورکړل شي چې د افغان سوداګریز توکي پکې بار او په پاکستان کې بند پاتې دي. د دواړو لوري ترمنځ لومړنۍ آنلاین ناسته د جدي په نهه مشه وه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی د دغه اقدام هرکلی کړی. د دې ګډې خونی اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه هر هغه کړنه چې د دواړخیزو سوداګرۍ د پرمختګ او د لارو د خلاصون او دارنګ د ترانزیت د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي تقديري او د دې ملاتړ کوي.
خو د افغانستان او پاکستان سوداګر د دې ناستو پایله ګټوره نه بولي او ټینګار کوي چې دا موضوع سیاسي ده او د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه هوکړې ته ورسیږي. اته ولا چې د تازه میوه او سبزیو سوداګر دی او د لارو د بندیدلو لامل جدي زیان لیدلی ازادي راډیو ته وویل ته وایي زما په ګډون د تازه میوه ډیرې سوداګرو ډیر مالی زیان لیدلی. زما په نظر دا ناستې د لارو په پرانستلو اغیز نه لري. ملا برادر په خپل ویلي چې تر څو پاکستان کلک تضمین ورنکړي لارې نه پرانیزي. دا موضوع او سیاسي ده او دواړو حکومتونو لمشانو سره تړاو لري. لکر خیبل غالتا د سیمټو یو سوداګر شاهد حسین چې د لارو د بدنیدلو لامل زیانمن شوی هم ورته نظر لري.
دا چې کوم اقدام دی دا عادي خبرې دي، دا د ډیر وخت نه دي. دا سیاسي موضوع ده د دوه مملکتو په منځ کې ده. د دې چې زموږ حکومتونو نه دا غوښتنه ده، دواړو حکومتونو نه چې دا ولس چې کوم دی دا ډیر تبعی سره مخ شو. د پاکستان او د افغانستان تجارت بحالېدل دا ډیر زیات ضرور ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر سختو جګړو وروسته وتړل شوې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر خبرداري ورکړ چې که پاکستان خپلې لارې پرانیزي هم دوی به یې تر هغې خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګریزي لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. له هغې وروسته د دواړو لوریو حکومتي پلاویو په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې خو پایله یې نه درلوده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل سوداګر او کاروباریانو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي د روان کال په عقرب میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالره زیان رسېدلی او د زیان اندازه ورځ په ورځ ډېریږي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورځني ډول 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کوي چې میاشتنۍ سوداګریز اندازه یې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته رسېده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو د بندېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅې پیل کړې او په دې لړ کې خپلې اړیکې د هند او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره پراخه کړې او سوداګریزي هوکړې هم لاسلیک کړې دي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو پرون آنلاین غونډه کړې ده. په دې غونډه کې موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به مخامخ وي او په تورخم کې به تر سره شي. زموږ د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان په یاد غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر سید جواد حسین کاظمی سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړو.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چاچا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه خو او کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناسته کې فدریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، یونایټیډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نے دراغوی فیڈریشن چلے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم آشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، آگے سارا ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو ان شاء اللہ کہ آگے اخبل حکومت سارا خبروں کو اجازت ہوا اس تو زمین فیڈریشن پریزیڈنٹ اخبل باب اقتدار سارا خبریں اکڑے کہ بھائی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تیر آگا دے نو خام خا دے سارا دا دوال ملکوں میں آگا اور کشیدگی سے کم ہو آگا کم شو مونگا اخبل کی
ٹھیک تو سر د دین وړاندې کوم ګورو په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پای مذاکرات شو هغه کامیاب نشو اوس کوم داسې اسباب چې دا دومره دغه څه خبره وره ویلې شو دا دون غټه خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 25 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجران او شو سرویس پرووایډرز او شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے ٹول گختو چا تجارت کم نشپکس وکال دے روٹ بانے کی گی لگیا چاہا دے روان چی ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار سے مسئلہ کم جائے کہ راشی مال تبیہ دیر سی جنا
ٹھیک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیہ حکومتون لخوا کل پور جاری شید پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارج وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
کل فائنڈنگ را لے مونگ با حکومتون دا پیش کچھ آگئی جائنٹ ڈکلریشن ہوگی
ٹھیک تو پہلے ٹیوزڈے بانے سے امکان تھے جیسے لگ ڈر مال بوڑ روڑ یا خواہ خواہ کرنا صرف ملاقات پٹنا ان شاء
اللہ آتمن آتمن نہ ملاقات نہ کوشش بتا کہ ٹھیک
تو جی ٹھیک
آتمن دا کوشش بھائی
د پاکستان د سوداګری خونې مرستیال مشر سید جواد حسین سرمو د شبیر احمد جان مرکه واوریدله.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی راڈیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
خغلو اوریدونکو تاسو آزادی راڈیو اوریز سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په انټرنیټ کې زموږ پته مهیروي آزادی راڈیو ډاٹ کام.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پنګونې د 2000 کیلو واټل مریض پریښنا شبکه جوړه شوې ده. مسولین وایي چې یاده شبکه د خرنی خار په ګډون د دې ځای نږدې کلیو او په خار کې تولیدي کارخونو ته 24 ساعته د برېښنا د ورکولو ظرفیت لري. پکتیکا ته تر اوسه وارداتي برېښنا نه ده غځېدلې او له دې مخکې خلکو په مرکز خرنه کې د جنراتورونو یا حرارتي برېښنا څخه کار اخیسته. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریزې برېښنا د دې شبکې په فعالېدو سره بیه 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 95 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپله وبپاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه ښودلېده. په مرکز خرنه کې د لمریزې برېښنا شبکه جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې هم یې خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت اماده کېږي چې تر 2 میګاواټه پورې المریزه برېښنا برابر کړي، دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډېر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یوه بله ستونزه دا ده چې دلته له ډېرو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کېږي چې لوګي او کثافات چاپېریال ته زیان رسوي. د مرکز خرنې یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریزې برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
تفعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلی. مخکې چې کوم برق په 8000 افغانۍ باندې و، دا برکوس دی ورکوي په 28 افغانۍ باندې، کارخونه ته ورکوي په 8 افغانۍ باندې برق ورکوي. ټول مهمه خبره دا ده چې د چاپیریال لپاره د برق فعالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیره خرابه ده.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم داده سه انتقالی لین کارونه هم مختبوز طول براورد و هر صورت لگل سوی دی کوشش دیده که وسی پسوار لسه و پنزه کل که انتقالی لین دی وارداتی برخنا پکتیکا تا دیده کار هم شروع کو.
یاد دیوی کسی هم دی پکتیکا سنگلوری ولایتونه پکتیا خوس میدان وردک و غزنی سو کلاولان دی منزنه آسیالی هوادونو واردی شوی برخنا سر وصل شوی، خو پکتیکا ولایت تا بیا یاد برخنا تر اوسه نده غزیدلی. اسمحال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځش پاک میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.